پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موسی اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن سره تخنیکی همکاری کوي. دوستانو په دې خپرونه کې د سر موضوع د هلمند ولایت په ګرش کې یوې ودانۍ ته د وسلوالو بریدګرو پورته کیدل دي چې ویل کېږي دغلته لا هم له پولیسو سره په نښته اخته دي. همدارنګه د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه حکومت او طالبان ضدو نقیض څرګندونې کوي. پر دې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پکتیا کې چارواکي وایي چې د جانخیلو په لسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس کسه پاکستاني ملیشې دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې اوس هم د یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني. خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشې دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوې دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه ژوندي نیولې دي. طالبانو د افغان حکومت ادارت کړی ده. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت خیاط شوی دی او وژل شوی سرتیری د ګرجستان دی. د قرهباغ ولسوالۍ مشر عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وي دا ځانمرګی برید وکړی. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي. د هرات د ولی وین چلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د چهارشنبې د شپې د ځان وژونکي برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غمشریکۍ لپاره هرات ته سفر وکړي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د چهارشنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې شپږ دېرش تنه وشل شول او اووه شپېته نور ټاپیان شول. د خوست ښار د پروژې پل په سیمه کې تیر ماښام اته بجې یو ویالې ته د یو موټر د لوېدو له امله و کسان چې د یوې کورنۍ وو مړه شول. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین وویل
د ماښام د اووه اتو بجو په شاوخوا کې یو کورلا ډول موټر کې اووه نفره سواره وو چې د باران د اوبو د راوتلو له وجې د پروژې په لپو څخه کې ویالې ته موټر چپه شوی وو چې په نتیجه کې اووه نفره ټول په شهادت رسېدلي دي.
د پېښې یو تن عیني شاهد بصیر حسن وویل چې په ویاله کې د باران اوبه ډېرې وې او له موټر څخه د وشل شوو کسانو د راایستلو کار ډېر وخت ونیو. د وویل وشل شوي کسان څلور رونه او درې وریرونه دي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کوي. د سوریې د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو کمیسون پرون وویل هر څومره چې په عراق کې پر داعش فشار راځي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او نجونه غلامانه کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره لا هم تری تم دي. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو دیرش ډلیز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا درې زره نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په وینا دا ودانۍ تخلیه شوې ده او په پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. دا په تېرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په توش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلي دي چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمرل شوي او اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې اوس کنټرول شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې وشي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د اوسیدونکو د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې د روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړل، پوتین وغوښتل چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کېږي چې پوتین به چې 2000 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر او یا د صدراعظم په توګه پاتې شوی دی، د جمهوری ریاست څلورمې دورې ته هم کاندید شي او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي.
دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ګریش اوسیدونکو وایي وسلوال په بازار کې یو شخصي مارکیټ ته ختلی دي. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کوو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د جانخیلو د ولسوالۍ، البته د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ، د جګړې د پای ته رسیدو په اړه افغان چارواکي وایي چې دغلته جګړه پای ته رسیدلې او طالبان له ولسوالۍ په شا شوي دي، خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د حکومت ځینې پوستې ورسره دي. په دې موضوع به هم له پکتیا نه د خپل خبریال څخه ژوندی حال واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان د سیمې لپاره اغېزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه به د افغان چارواکو ځینې څرګندونې در سره شریکې کړو. یو له دوی څخه وایي
که دا استراتیجی او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ په دې کې متیقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف قوت قدم ایږدو.
همدارنګه به د پاکستان په حالاتو کې واوري چې د پاکستان نوی کابینه وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړله. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه لرو. حقیقت سره پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. په ګرش کې یو ودانۍ ته ځانمرګي بریدګر ختلی دي او ویل کېږي چې دغلته جګړه روانه ده. همدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ګرشک ولسوالۍ په بازار کې یو شخصي مارکیټ ته وسلوال ختلي دي. مخکې په دې اړه له تاسو هم ریپورټ درلود. دا راته ووایه په دې وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ان صاحب سلامونه میومنی. ما څو شپې مخکې د هلمند والي او د ویاند عمر ځواک سره خبرې وکړې. هغه ویلي چې کمانډوي سرتیری د دغه مارکیټ اطرافو ته رسېدلي دي. مارکیټ محاصره دی. دوه نفره د برید کوونکو وژل شوي دي. که څه هم د ونه ویل چې څونه نور پاتې دي، خو د سیمې خلک وایي چې په مجموع کې بریدګر څلور نفره وه، دوه وژل شوي او دوه لا اوس هم مقاومت کوي.
نو دا په دې معنا چې جګړه لا هم په دغه سیمه کې روانه ده؟
بله وو، بله. خپل جګړه هم د مارکیټ په شاوخوا ډزی دي او هم د ګریش کولسوالۍ په پارچاو کې چې امنیتي کمربند دی د ګریش کولسوالۍ.
ما غوښتل چې هم دا در نو پښتم. دادی امنیتي کمربند په اړه ویل کیږي چې جګړه په کې روانه ده او پراخ بریدونه پرې روان دي. د دې امنیتي کمربند وضعیت راته وایي.
دغه بریدونه ان څه د سار وبج محل شروع شوي دي او خاص په د ادم خان کې څو شپې مخکې یو ځانمرګ د یو حاموي په واسطه باندې د محلي پولیس په یوه پوسته باندې ورغی، خو پولیسو مخکې تر دې ځانمرګ سمې ځان ورسوي هغه پیژندلې وو او هغه په ټانګې په راکټ وشتلې دی. البته دا خبرې د ګریش کولسوال سلیم روزي راته وکړې. هغه وویل چې تلفات لري خو دقیق ارقام یې نشته. دغه اوس پیلن په ادم خان کې جګړه روانه ده چې د ګریش کولسوالۍ په شمال کې موقعیت لري. د سربند پر یو شمیر پوسټو باندې چې د ګریش کولسوالۍ په ختیځ کې موقعیت لري، البته بازار ته ډېر نږدې جګړه روانه ده. او هم په پارچاو کې چې مخکې نور د ګریش کولسوالۍ نسبت لویدیځه سیمه ده چې بازار ته ډېر نږدې سیمه ده، هم د امنیتي ځواکونو او وسلوال تر مابند جګړې روانې دي. موږ د تلفاتو په اړه د چارواکو څخه پوښتنه وکړل. دوی وایي چې دواړه غاړې تلفات لري، هم تر اوسه پورې جګړې روانې دي، نشي کولای دقیق ارقام درسنه په وخت ورکړي.
دا راته وایي چې د هلمند خلک او په ځانګړي توګه د ګریش کولسوالۍ خلکو سره به هم تاسو تماس نیولی. هغوی دغه جګړو او دغه وضعیت ته په کومه سترګه ګوري او څه وایي؟
ډیر خلک مستزمګونه وی هغه ورختا دی غواړي پولیس چې د جګړو د مهار توان ست حکومت کې کنه ستما دولتي چارواکي داد ورکوي وای چې د جګړې د مهار توان لري او تاسو د سرتیری ګریشتر چې دی داوا د لري بهرني ځواکونو کومک ورسره کوي او وسلوال ته درانه تلفات اړول دي بعضی کورنۍ د ګریشتر د مزنګ نه چې د ورسوالي او امنیه کمانډاني سره په 200 متره او 300 متره کې موقعیت لري او طالبان پرانه وتلي دي د غشي منافسه کوي وزي د کورونا کډي باروي ولې په مجموع کې د ګریش کالک د تیرې دوه نوي رئیس چې جنګونو په کې زور اخیسته دی ورخطا دي او وایي چې یو ډول په سردرګم حالت کې دی او نه پوهیږي چې وضعیت په کومه خواته دی
دایسه په عمومي توګه د هلمند د مجموعي وضعیت په اړه راته ووایي له تیرې وی میاشتې سره په کې څه توپیر راغلی دی تاسو فکر په مجموعي توګه په هلمند کې نامنې زیاتې شوي او کنا وضعیت یو څه بهتره شوی ځکه په دې وروستیو کې په نادلي کې او همدارنګه دا د ګرش د وبخې د لشکرګاه په شاوخوا کې حکومت د یو لړ پرمختګونو خبرې هم کولې
انته په تیر سرطان میاشت کې حکومت وټوانې دی چې د نوی ولسوالۍ ډېرې پراخې سیمې د نوی تر مرکزه پورې بېل کوم معلوم مقاومت او تلفاتو ونیسي اما د نوی د دغه سیمو تر نیول کېدو وروسته وسلوالې او ځل بیا د هلمند په ډېرو سیمو کې رامنځته د سهار نه تر ډېر وخت پورې د نوی ولسوالۍ پر مرکز شدید بریدونه وکړل تیره شپه د لشکرګاه په دریم امنیتي او ځکه په بولان کې د سرحدي پولیسو پر ځینو پوستو بریدونه وکړل چې عمر ځواک موږ ته د پنځو نفرو سرحدي پولیسو وژل کېدل تایید کړ چې په دې کې د ټولۍ قومندان هم شامل دی او خپله د څلورمې سرحدي لوا د دوهم کنډک قومندان تورجان هم سخت پیسو دی په دې کې په ګریش کې هم جنگونو ورسره زور اخیستی په مجموع کې د لشکرګاه امنیتي کمربند هم نارامه دی او په ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې د حکومت په ولکه کې دي په هغو کې هم امنیتي کمربندونه د وسلوالو د شدیدو بریدونو سره مخامخ دي
ډیر زیاته مننه کوو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تای و چې د ګرش کولسوالۍ د رواني جګړې او د غلطه یوې ودانۍ ته د ځانمرګو بریدګرو سره د امنیتي ځواکونو د نښتو حال راکوو دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دوستانو د پاکستان د نوي کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړ کړی تر مخکې لدې نه چې دا ریپورت درته وړاندې کو کابل ته ورزو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د خزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه نه دی شوی د چارواکي له ازادي رډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه یاده نه کړه خو وایي ډېر زر به دغه تګلاره بشپړه وي اعلان شي اخوا د افغانستان دفاع وزارت څو خوشبیني ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا ستراتیژي عملي کول به د افغانستان پر امنیت مثبت اغېز وکړي محمد حدیث پردیس را سره په ټلیفوني تماس کړي پردیس به ستړی مشي په دې موضوع بنور لتا سو وبرو
مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته دراډیو قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له نوم خودنې پرته لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا نوې تګلاره چې ډیر وخت یې ونیو دلیل یې هم داده چې امریکا متحده ایالات غواړي چې دا ځل په دغه تګلاره کې په اغېزمنه شکل دغه تګلاره رامنځته کړي تر څو نتیجه هم مثبته وي دغه چارواکي که څه هم دقیقه نیټه ونه خوده خو ویل چې ډېر ژر به دغه تګلاره اعلان شي همداراز مونږ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان سره په دې رابطه خبرې وکړې هغه هیله مندي وښوده چې د امریکا تګلارې په عملي کولو سره به په د یو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په امنیت هم مثبت تاثیر وکړي او سوله به د خبره ټینګه شي د همداراز ویل چې هیله مندي وښوده چې د نوې تګلارې اعلان به همداراز په افغانستان کې چې اوسني کوم شرایط او امنیتي وضعیت ده په دې به هم مثبت تاثیر وکړي د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره مو هم خبرې وکړې هغه ویل چې که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا کوم تګلاره چې اعلانیږي البته د سیمې په اړه دا به مثبت نتایج ولري خو په دې شرط چې په ایران او پاکستان چې تر ډیره پورې د ترهګرو د ملاتړ ګوته ورته نیول کیږي په هغوی باندې فشار لازمي ده او دوی ویل که چېرته په دوی فشار را نوړل شي نو بیا به هم د امریکا تګلاره چې تمه ده چې اعلان شي هغه به دومره ګټوره نه وي بلې انسب
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردي سوچي د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل د افغانستان په اړه به د امریکا ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. دوستانو مخکې مو یادونه وکړله چې په پکتیا کې د جانیخیلو په ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي جګړه پای ته رسیدلې ده، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د حکومت ځینې پوستې ورسره دي. همدا اوس سره د سیمې څخه داود تپان په تماس کې دی چې د ازادي راډیو خبریال دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مه شئ، په لنډو ټکو کې راته د جانیخیلو د ولسوالۍ تازه وضعیت وایي.
مننه. څو شپې وړاندې مونږ د پکتیا د امنیت امیر سمنوال نثار احمد ابرینجی سره خبرې وشوې. هغه ویل چې جانیخیلو جګړه د 14 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په دغه جګړه کې تر دې مهاله 143 وسلوال وژل شوي، 121 تنه ټپیان دي، 80 تنه په دې وژل شوو کې ملیشیا پاکستاني ځواکونه دي، 14 افغان سرتیري وژل شوي، 18 افغان سرتیري ټپیان دي. دویل سه د حزب الله او ذوالفقار په نامه دوا مهم طالب کمانډانان په دې جګړه کې وژل شوی. خو دوی وایي چې ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. د وسلوالو طالبانو وایم زبیح الله مجاهد ټولو رسنیو ته په خبرو کې ویلي دي چې ولسوالۍ د دوی سره ده، هیڅ حکومت هلته پرمختګ نه ده کړی او سیمه لا هم د دوی تر کنټرول لاندې ده او پوستې له دوی سره دي. په دغه جګړه کې وسلوال طالبان وایي چې ول شپاړس تنه پولیس له دوی سره اسیران دي او د مجاهد په کول چې دا دوی ځان سره ساتلي او په دې جګړه کې دوی ډېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. د افغان ځواکونو د دې په اړه معلومات نه ورکوي چې دوی څومره کسان له وسلوالو سره دي، ولې دا خبره کوي چې دوی په جګړه کې لاس په لاس پاکستانی ملیشیا ځواکونه نیولي او هغه انتقال کړي دي او ځان سره ساتلي دي. بلې انسر
ډیر سیاته مننه درنه کوو. داود تپان وو چې د پکتیا ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ په اړه د بیلابیلو لورو له څرګندونو څخه خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. سفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استودیو کې ده. ستانکزی صاحب، د پاکستان نوی کابینه خو اعلان شوه، مهم تغییرات پکې څه دي؟
مننه. د پاکستان نوی کابینه نن اعلان شو او ټول وزیرانو د لوړی لپاره د ولسمشر ممنون حسین دفتر ته تللی والته د لوړی مراسم ترسره کړل. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې هم د دفاع وزیر او هم د پټرولیم او انرژي وزیر، اوس تازه د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. البته باید ووایي چې په خوا تر دې د بهرنیو چارو وزارت دندې هم نواز شریف مخته وړلی او هم د خپل سلاکار سرتاج رئیس په واسطه باندې دغه دندې مخته وړلې، یعنی بهرنی چارو وزیر نه درلود ډیر وخت. د دفاع وزارت لپاره خورم دستگیر نومول شوی دی. د کورونی چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی دی. ویل د چې د نواز شریف په خوانی وفادار عملګری چې ډیر وخت د کورونی چارو وزیر نصر علي خان چودري نصر علي خان هغه ته هیڅ دند نه ورکړل شوی په نوې کابینه کې. دوی ټولو د ممنون حسین په دفتر کې د لوړی مراسم ترسره کړل او د پاکستان لپاره د خدمت لوړه وکړه.
میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا
دارت وای چې د نوی موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نوی وزیران د کوم درس پلویان دی او څه ډول به مختزین؟
بله، مننه. لکه څنګه چې په خپل موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي، د نوی کابینې په اړه له نواز شریف سره سلا مشورې کړې دي. ډیری نوی وزیران د شریف وفادار ملګری دي. دوی همدارس په سیاسي چارو کې د پاوز د لاسوهونو سرسخت مخالفین هم دي او ویلي دي چې په ملکی برخې ته د ډیر قدرت په سر باندې دوی ټینګار کوي. عباسی ویلی دی چې په پاوز کې په سیاسي چارو کې د پاوز مداخله مخالف دی او تر ډیره پورې به په ملکی برخه کې عباسی هم خپل ویلی دی چې د قدرت پلوی دی. که څنګه په لومړي سر کې ویل شي وو چې شاهد خان عباسی به تر دوه میاشتو پورې نوی موقت صدر اعظم یا بیا به وروسته تر فرعي انتخاباتو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، خو اوس داسې ګنګوسی دي چې دی به تر ډیره وخته پورې پاتې کیږي، ځکه پخوا ویل کېده چې شهباز شریف به راځي، د نواز شریف ورور، او هغه به لومړی پارلمان ته راځي، وروسته له هغه به صدر اعظم ټاکل کیږي. خو اوس ویل کېږي که شهباز شریف له پنجاب راشي چې هلته اعلی وزیر دی او د نواز شریف د کورنۍ د قدرت بنسټ دی، هلته که هغه راشي او پارلمان هم ونه ګټي نو د دې امکان شته چې شریف له قدرت لري پاتې شي. نو په دې اساس باندې به ویل کېږي چې عباسی تر ډیره وخته پورې د پاکستان صدر اعظم پاتې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو صفي الله ستانکزی او چې د پاکستان د نوي کابینې د لوړې له مراسمو یې خبر کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی د هستوګنی کورونه سوځېدلي، خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مالی مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې وروستیو کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې، خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول، او خلکو اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در این جمع مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولی دي، او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي، او د دغو کورنیو سروې د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا ترسره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د ترسره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي، او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود و د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه، نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي، او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري، او د دغې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي، او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلدیمای زور است جبید.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر یو ځل بیا هڅه کړې چې خپلې بېلابېلې وړتیاوې څرګندې کړي. په یوه ویډیوي ریپورټ کې ښکاري چې نوموړی ټوپکونه او چړې لوبوي او پوځي افسرانو ته خپل مهارتونه ښیي. له مللی بشیر نه تفصیل اورو.
د ترکمنستان د دولتي تلویزیون یو تبلیغاتي راپور د دې هیواد ولسمشر ښکاروي چې چړې او ټوپکونه کاروي. د دغو وسلو کارول اوس د قربان قلی بیردی محمدوف په وړتیاو کې شامل سو. د دولتي تلویزیون د یو راپور له مخې د منځنۍ آسیایي هیوادونو ترکمنستان مستبد ولسمشر یو قطار سړو ته په داسې حال کې چې هغوی نظامي جامې اغوستي دي په تمثیلي توګه خپلې وړتیاوې څرګندوي. دغه سړي محمدوف ته چکچکې وهي او دی ستایي. د بیردی محمدوف د دفتر په وینا دا ویډیو په هماغه ورځ خپره سوه چې ده په اشقاباد کې د عصري نظامي وسلو څارنه وکړه. د ترکمنستان د حکومت سیاسي مخالفینو پر خپل ویبپاڼه دغه ویډیو له ایډیټ سره خپره کړې او د هالیوډ د ممثل ارنلد شوازنیګر له فلمي صحنې سره یې د بیردی محمدوف ویډیو یو ځای کړې ده. بیردی محمدوف له یوه ټوپک سره ولاړ ښکاري چې د هدفي ویشتلو لپاره کاریږي. ایډیټ شوې ویډیو بیردی محمدوف د باسکټبال په میدان کې هم ښکاروي چې توپ دایرې ته اچوي. په هغه ویډیو کې چې محمدوف په ټوپکو ډزې کوي دا څرګنده نه ده چې آیا محمدوف هدف ولي کنه، خو دی د هدف پر کاغذ لاس تېروي او کتونکي ورته چکچکې وهي. وروسته دی یوه توفنګچه راواخلي او په لاس کې یې وڅرخوي. بیا یوه چاړه راواخلي چې د جګړې پر مهال په حمله کې کارول کېږي. دی چاړه له یوه لاسه بل تکړي. وروسته په ویډیو کې محمدوف ښکاري چې درې چړې وولي او درې اهداف پرې وولي. په پای کې بیردی محمدوف ښکاري چې د هدف پر کاغذ خپل لاسلیک کوي. بیردی محمدوف چې د غاښونو ډاکټر هم دی له 2006 کال راهیسې په ترکمنستان واکمني کوي. تر د مخکې سفر مراد نظروف د ترکمنستان مشر و. نظروف د خپلو ظلمونو لپاره مشهور و او ځان ته یې د ترکمن باشي خطاب کوه چې معنا یې د ټولو ترکمنانو پلار دی. څېړونکي وایي د ترکمنستان چارواکو 60 کلن بیردی محمدوف ته د خپل ځان ښودنې عادت ورچولی دی او اوس دی خپل ځان ته ارکادا غوایي چې معنا یې ده ساتونکی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان اوس به هم په فرا ولایت کې د بندونو د جوړولو په وړاندې د شتو خندونو په اړه د فرا د دوو اوسیدونکو څرګندونې در سره شریک کړو.
ستاسو له پیغامونو
فضلامد یو ما یو تن د فرا ولایت اوسیدونکی او ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فرا ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینرژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فرا ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخن 99 در سم خود من تایید می بنم فرد یک فرد که ولایت فراد من زندگی مینو تایید مینو که اینو همکاری مینا. چند وقت جلسه به همه جنگ که به ولایت فراد رخ داده بود اینا از نگاه گو هلیکوپتر رو بده که مامورین سپاه بده به مرد غلاکا اینا اومده بده نشست کرده در همکاری دشا همکاری هم میکرده بله همکاری هم مینا دشمن ها که میخواه که این آب مفت رایگان از اونا گرفته بشه.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریستئ. تاسو څو پیغامونه وو چې خبره شول.
کلی کور پروګرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واګیای. مخکې له دې چې نور ریپورټونه او نیوز پروګرامونه درته وړاندې کو، رضوان مراد سټډیو ته راغلی دی. د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ورسره دي. د لنډو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي دي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشي دي. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قراباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د یو ځانوژونکي برید له امله وژل شوی. په دې برید کې د یو افغان ژباړونکي په شمول شپږ کسه نور ټپیان دي. وژل شوی بهرنی سرتېری د ګرجستان دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي او دغلته د تېرې چهارشنبې په شپه په ځانوژونکي برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي وکړي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې داعش ډلله هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر کم څه کوي. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. دا په تېرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې دوبۍ په تورش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. تر اوسه په دې پېښه کې د چا د وشل کېدو او یا ټپ کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د نورو خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی. پر نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي تحفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. خو د نتنیاهو دفتر هم پخوا او هم تېره شپه دا تورونه رد کړل. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دراوړی. ورپسې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډېر لږ جزئیات خپره کړي وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لنډ معلومات خپره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکیل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله. د صدر اعظم دفتر تیره شپه هم په یو بیان کې وویل چې د نتنیاهو پر ضد دا ادعاوې بے بنسټه دي. بیان زیاتوي دا ادعاوې د هغه کمپاین یو برخه ده چې هدف یې د حکومت بدلول دي. خو بیان یادونه کوي چې دا کار به هیڅ نتیجه ورنه کړي ځکه هیڅ نشته. د نتنیاهو پر ضد د روانو تحقیقاتو په یوه قضیه کې ادعا شوې چې هغه د استرالیایي میلیاردر جیمز پکر او د هالیوډ د پروډوسر ارنون ملچان په ګډون له خپلو شتمنو پلویانو څخه قیمتي توفی منلی دي. او په یو بل قضیه کې تورن دی چې د یدیوت اهرونو ترسپانې له خبرونکي ارنون موزس سره داسې معامله کړې چې نتیجه یې د په ګټه د تبلیغاتو په بدل کې د داسې ولایت ترتیبو چې د یدیوت یو سیال ورسپانه باید کمزوري شي. نتنیاهو ته چې په 2009 کال کې د صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ، لپخوا رئیس د داسې یو درانه شخصیت په سترګه کتل کیږي چې سګریټس کوي، کونیاک څښي او له خلکو سره ښه معاشرت کوي. خو د میرمن سارا له همکارو مامورینو سره په ناوړه چلند مشهوره ده. د دوی سیالان وایي چې نتنیاهو او میرمن یې دواړه د اسرائیلو د منځنۍ طبقې له خلکو سره نه جوړیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې ولی په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو او ولی تر ډیره په وارداتي برېښنا تکیه شوي؟ هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې ونې په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماختګدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې له دې مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته یې سپارو.
دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. که پایلې له دې نه کو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پارچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لږ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. د دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زمونږ په لاس کې ده هغه محدود ده. مونږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله مونږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتي وکړو.
اوس مونږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې مونږ د اندازه تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ویل تقاضای پورته شوی ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مون 50% برق لږ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایبر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لږ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لور دپاره برق مون لږ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توضیح وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو، د سالنګ په لاره کې پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کده. لدی کبل مون برق لگ لرو، مون یو دغه حرارتی دستگاه لرو چه 100 مگاوات برق تولیدوی، مگم حالتا مون دیزل نه استفاده کهو چه برق تولید بکو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 10 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 10 افغانی مونږ ورکوي. اغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګم له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان تکلیف پکې وي. اغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگانه برق توزیع کوو.
رئیس تاسې یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لوري قطع شوی دی، د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډیره دم دینه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پارچاوي ډیریږي. نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي، یا کومې برنامې تاسې تر لاس لاندې لرئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
له دې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کیږي، خلکو خپل د دغه بخاري چې لري دغه نو ډېرې استفاده کوي، تقاضای لوړ کیږي. مگر همداسې که په تابستان که هم د کولر او بل برقی شیان چې برقی زیات مصرفی مصرف کوي دغه تقاضای پورته کوي. لدی که بالا شپک سو پنزوس او ده دری سو پرمنز تفاوت وگوری تا پخپول سنجش کولیشی چه مونگ یا ستونز لرو او دقای مونگ والو چه پخپول پلانونو که وگنجه بود چه خدای مونگ سرمارستی بود که پاینده که دقا ستونزو باید چاره پیدا کن. لدی که بالا مونگ ده المرن روشنایی نه برق تولید که و باد نه استفاده که و گاز طبیعی نه استفاده که و او ده انرژی انوبه وزارت بخپل پلانون لری چه بندونه باید تعمیر شی. مگم طول وقت والی او طول سرمایه والی انشالله چقدر وقت که دقا دواله زمون پا اختیار که بیایی طول تونزه حل کیگی
پول کیگی داسی چه راپورون داسی موجودی چه ده شمالی گواندی ملکونو نه یوشمیر نور بریخنام واردی کی دقا پلان با سمر و خروست عملی کیگی و سون و خروست با دقا ستونزه پا بشبال دول بانده حلش
یاوه کال ایست نمانگ کار شروع کلیده یاوه 1500 کلیبولت لائن چه ده ترکمنستان ده وارداتی برق نه ده پار جول کیگی آقا امیدواریو چه ده 2018 کال پا آخر که خلاص شی تمام شی پر داغ لائن بانده من کولشو چه 1000 مگاواته برق افغانستان توارد کلو آقا وقت چه داغ خلاص کیگی دیر استونزی به حل کیگی که کابل که شپک سوا مگاوات برق ضرورت لرو اوسم دری سوا مگاوات لرو منکوله شو چه دری سوا تر سلور سوا مگاوات آغا پا کابل که استفاده وکلو او شپک سوا مگاوات چه لری آغا لرو آغا وقت منگ آغا مشرقی جنوبی او کندهار و سیموتا برقی انشالله برکو
یعنی دا ویلی شی چی دا 2013 کال تر پای پوری دا برخناستون زا پا بش پل دول باندی حل کی دیشی لکتر لگا پا کابل کی و پا یوشمیر نور و ولایتونو کی
دا غز مونگ دا خواست دا امید لرو چی دا سختن تالا پا مرست که دا طول امنیتی ستونزه به حل شی چی مونگ خپل کار کو کارون پا نرمال بنده خلاص وکو مگر که جگله دوام وکلی او امنیتی آلت وخیم شی مونگ تا دا پروژه دا تکمیل کولو هم باید ممکن تأثیر وکی او خدا نخواسته دا وقت من نشو کولی چه خلاص کنم
یو بلا موضوع رسیب چه پا تیرو شپار است و کلونو که موگ یوازی پا وارداتی برخنا بانده تکیه کرده دا که اغلا تاجیکستان نده کل ازبکستان نده او پا دا سیال که چه پا افغانستان که دا برخنا شدی دارتی هم لیدل کی گی پا تیرو شپار است و کلونو که دا کورانه برخنا دا تولید دا پارا کمی برنامه پلا را واچه ول شوی ولی تروس موگ پا دی ونت وانی دو چه خپلا کورانه برخنا تولید کو او پا بشپل دول تر نگت واخلو
حکومت پا دوالو خواک کار کلیده ده اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جول کلیده چه ده اوبه ده بندونه ده جلولو نه استفاده وکلی او ده برخنا ده تولیده ولو پا حسه که زیاره وباسی مگر من خلکو برق تا ضرورت درلوده من باید ده دغا کوتا مدت هم پلانوی باید درلوده و دغا و چه حکومت تصمیم ونیوال چه ده انتقالی لینونو جو کلی شبکه جو کلی او ده دون استفاده و کلی او ده آسان للارن استفاده و کلی او برقی وارد بکلی
تاسی مخ که یو یاد اون وکره ده برخنا ده لینونو ده قطع کولو پا برخه که چه ده امداغ تیر او رس پا دوشی که یو لین ده مخالفینو ده لورینا ویشتل شویده ده غستون ده سمر جدیده پا تیرو کلونو که مویل که ده هر کال ده ډول ستونزه رامنځته کیږي د مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کیږي. همداراز کابل د چکمو وارداتي برېښنا راغلي دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي لپاره کومې برنامه تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار باسي چې د حل لارې جوړ کړي. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو. دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت انشاءالله صلح په افغانستان کې راشي او د دوه دښمنانو د خلکو د ضرر رسول نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوي ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتېر شوي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغه خلکو چې وغوالي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوئ چې د برښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کیږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې یې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ داسې خبرونه را رسیده رو چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی ده، په خپله د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده. موږ هر چې دوی خواستونه و موږ هغه یې برآورد کړی ده که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درست کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا دغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنی هغوی ته برق نه ورکول کیږي؟ فکر نه کوي دا دغوی په حق کې ظلم دی؟
نه، دغه ابدا دغه ظلم نه دی. لدې کبله چې برق رسولو یو خپله یو تخنیک ټکنالوژي ده که یو سلو لس کلی ولت برق وي، هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برقی اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسې وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یوه کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 3 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دغه خود داسی نه ده چې په دری که وای چه چیلک وچوی، دغه خود نکیگی. من تحصات ضرورت لرو او طول سنجه شوی ده که برق ده دوام ولایتونو په مرکز که باید برق ورسوی که دونه دغه دوه نقطه نه پرمنس کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وی دغه مصرف په همدغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي، اما امیدواری شته موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي، ته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوي ښه که نه یې ونه ورکوي موږ ستاسو لاینونه قطع.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره خدای مو د دروغجنو له فریب او د دوکابازانو له دوکې وساته اوس خو پرته له دروغ او دوکې نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي د دروغجنو او دوکابازو بازار ښه تود دی د خبرونو په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ اوسم پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری ښارګوټی جوړ شي
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل خو د بیرته نیولو تیاری روان دی
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی د خبرونو توصیل
به خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانټینری ښارګوټی آباد شي خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې تود پاتې شي او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری ښارګوټی آباد شونو دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل خو د بیرته نیولو تیاری یې روان دی خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي دغه د خوشې کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی اور اخلي خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه د کوټي سنګي زدران مارکیټ د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه دې ته وایي نظر
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي له ادې نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنځل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی آفرین په دې بې شرمه کنځا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو خبرونه خلاص شو
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګدرونو کندونو او زیارتونو کې مشوقې لټولې او لری به یې د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خو اوس مسج او چت مشوقې دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږي مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یوه خبره زده کړې ده.
دا خدا ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتما به یې له چا سره قطې کولې او یا به یې ګیم کاوه.
وایي دومره راباندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا ممغه تکراری خبره ده چې هره لکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس راباندې لګېدلی.
دی نو بیا د هغو ډیرو کمکلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه کیږي او کنه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي کنه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو ماته هم دا خبرې کړي دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یم به ډوډی.
ګوره دی دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کې ایښی وي. خدایه خدایه ته رحم وکړې، خدایه ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته، چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم که رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو. ولې
زړه یې نه دی چودلی؟
او دی لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونۍ، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس، ډېره دې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د رښتیا زړه به ډوډۍ ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
اوس دغه برک شیر هم واورئ.
د کابل ښار ته دروازې کیښودې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تېرېدلی نه شي. د کابل ښار ته دروازې کیښودې دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تېرېدلی نه شي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره، وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړای او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي، همیش خوندي پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو
صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کلمنگ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com